د وسلوال طالبان تر حمله وروسته چې لږ تر لږه یو سلو شپږ دېرش زده کوونکي پکې وچل شول، د هغو مدرسو د تړل پرېکړه کړې چې غالبا افراطي افکار خپروي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي تر وسلوالي حمله وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ سو چې د دین یا توکم په نوم حمله کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکارۍ
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
په پاکستان کې اوس مهال څه باندې 19 دینی مدرسې او د دینی زده کړو نور مرکزونه فعال دي چې 9% یې شخصي دي، او د رپورټونو پر اساس څه باندې 30 لکه زده کوونکي دینی زده کړې پکې کوي. په بنو کې د مرکز اسلامي په نوم د یوې مدرسې مشر مولانا سید نسیم علي شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مدرسو پر ضد د پاکستان د حکومت سخت چلند نوې خبره نه ده.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګټ دي او پروپاګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګردو سیګي پکې په تر اوسه پورې یو خبره چرته دوی سره ثابت نه کړه. کوم مدرسې کې چې څو دوی شاکته به څه د تر اوسه نیولې ولې د 15 کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو پر فعالیت او د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب پر څرنګوالي کنټرول نه لري، او وخت نا وخت په دغو مدرسو کې لز د کوونکو سره د ناوړه چلند پوچنه خبريږي. څو کال وړاندې د کراچي ښار په یو مدرسه کې لز د کوونکو سره بد چلند غوغا جوړ کړه.
دا اوس ګوره زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي ما د لمکې تیر او بد تیر او بد مزه چې به دي ګس ما درې میشتې حال د سبق دون نو چې دون وال
زی والم خو ته په مصر زما ماما دا مدرسه د چاوا دا غس هغه سره زما ماما ظلم وکړ.
موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے بم مردار وے مور بلار تب مگ دا خالی ویل چ مگ خ سبق وای ک مگ دا ورته ویل چ مگ تا ڈول مطلب سزا را کئ روٹی نشتا یو روٹی را کئ ماقام یو گرما را کئ بل شی نه مگ وای چا غ مولا چ دے اغه پانسے باندې و چھاڑا کی اغه مگ سر دون ظلم کوڑ دوست زما شاہ در خارکم تب خپل و جاڑے.
خو د پاکستان حکومت وایي د ملي عمل د پلان لمخې به د ټولو دینی مدرسو د فعالیت نږدې څارنه کیږي. په پاکستان کې د مدرسو فعالیت د پخوانی پوځي دیکتاتور ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال اوج واخیست او له هغه راهیسې پراختیا موندلې ده. په پاکستان کې یو څارونکی خادم حسین وایي په دې هیواد کې زیاتې مدرسې شته چې د افراطي افکارو د خپرولو لپاره فعالیت کوي، او حکومت باید د دغو پر ضد پخواله اقدام کړی وای.
په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي په کار ته خلاف کاروای شوی وي.
رپورټونه وایي چې په پاکستان کې زیاتې کورنۍ د اقتصادي فقر له امله خپل بچیان مدرسو ته استوي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په داله غوښ کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته ایران پاتې دي. بیکاری ډیر کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیر کړه کور دی ودانوي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه د خلکو بی اعتباری هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسیره په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خبرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسیدلی دی.
اوس د سهار اوه نیمې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه ښینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې ته شجیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سرک سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سرکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب یې د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته ویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 30 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو د نجونو د یوه ښوونځي مخې ته بیایو چې خبر شئ د نجونو د ښوونځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا سنگ ولاڑی
سوکو درسی ساتونا مو ټول خالی و تفریح کرا و تختی دم. ما ویل رازا کلک سترگی و سرو
یواد سترگو سرو لر ترا تختی دلی او کل چا سر واداب لری.
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي، لکه چې تم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې را نه شي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوه.
څو ورځې خو نه ښکارې دي لکه چې کوم بل ځای دې تارز غلولی وه.
څه وکړوره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي؟ که اوس دا خپلې لټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تښته چې پولیسان
راغلل.
دې خوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لرې چې دومره په کبر روانه یې؟
ځه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان تا جوڑ کڑائی وائل بیچ دبا ڈگار دیا.
اوس دغه کسان واورئی.
په خپله ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یغو نیغ وم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بس کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې